اړتیا وړ پروژې نه دی پلی شوي او تر ډیره یې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نور موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې په نننیو نښتو کې تر 1200 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او له 100 ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې 3 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه همداراز لیکلي چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړې دي چې د بیان له مخې پاکستاني ځواکونو په شا تمبولي دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیورن کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په امدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې پنهخه کړي دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړې ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او له خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د هیواد ته وسپاري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ووایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د ماسکاو نږدې متحدو او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده، په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر مسکاو ته ورسیږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې وړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنګلادیش ته بایللې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تل یا میزان درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واوري چې پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په جګړه کې اوربند کړای دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وه، هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسئ ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنه واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر اته دیرشو پروژو رغنیز کار پیل شوی دی.
میجی دولت نه ډیره غوښتنه لري چې میش په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه نوره پرشي هر څه دي کنه، دا ویجاړي دي دغه پته شوی دي کنه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د یو لند مهاله اوربند خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره پر لند مهاله اوربند موافقه شوې. نوریاس نوری چې دا موضوع تعقیب کړی دا شیبا په استودیو کې را سره دی له نورو جزئیاتو سره. نوری صاحب، مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت ومنله چې دواړه لوري په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوری په دې سلا شول چې د نن چهارشنبه ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره د لنډمهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماښام له 15 بجو څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه خبره حکومت هم خپل ټول ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15 بجو څخه تر هغه وخت چې د دې خبره چا تجاوز نه وکړي اوربند مراعات کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راست په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغند خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډمهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولډک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګڼ شمیر پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو شمیر پوستې او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 30 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تېرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تېری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل ښاریان یوې زورورې چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګېدلی او لوګي یې آسمان ته خیژي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ورستیو نښتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلی او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له عزمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړه.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د نوري صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به له نن ماښام شپږو بجو څخه چې دا د 11 دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د 48 ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډیرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک 12 ولسي وګړي وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس او زوی روغتون یو ډاکټر د نوم او غږ د نخ پرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل وبخې چې د جګړې له سیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په 4 بجو پیل شوې او د ورځې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني دروان کړکیچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پانو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پانه پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو 4 ورځو کې سختې نښتې روانې وي، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي بوګدو کې تر روستي وسلوالو نه خطر وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړي چې لمخي هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد د افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نوې قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګون په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نو وړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې مشت افغان کډواله ارزو احمد زی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
صاحبخانه احمد پښته دروازه
زموږ ته کور مالک راغلی وو او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي وو او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخت موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بندي باور وکړي تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرې ته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل،
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسې ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړې وانډوسونه واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان لتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچیار ویلي، د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع ور سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو منله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانستان په غوښتنه دوی له د طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له هغه نه تیرې دي، له پیل نه تیرې دي. اول خو لطفا دې ته ځواب ووایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي، آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې او که کومه بله مسله ده؟ تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، د دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شوو جګړو یا د دو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم د جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کړي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي اوپراتيفي عمليات کې هم نو دغه
دا زما بل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لته سنوراندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی یو بل سره څومره توپیر لري لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړي چې آیا پرختیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربند کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربند کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د چا سره اوربند کیږي یعنی دغه فکر چې تر اوسه پورې څنګه دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو نو الاتی هم دغه چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې شوی
دغه تر درې ورځو کې پتیر دوه ورځو کې شنواره
سره وګوره هر جګړه ځانته یو تعریف لري هر عملیات ځانته یو نوم لري دا غیر پلان گزارې د پاره مثلا یو وخت ارتیا شته او په عین ترتیب باندې اکم اهداف چې دا غیر جګړې کې ټاکل کیږي چې تر لاسه شي وي کني تر لاسه شي وي دا باید په ډاګه شي دا غیر نو وسته به کولای شي چې په اوربند باندې سره خبري وکړي
شنوره صاحب
د خبرې کار دی یو مرموز تاروکات دی
د جګړې دلیل خو تر یو حد پورې روښانه دی د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرای وکړي هری مه نقص کړي افغانستان تر یو حد پورې مسله روښانه ده نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي
سوال دا دی مرموزوالي دغه د کوم هدف لپاره دغه عملیات ترسره
کوي خو ویلي دي کنه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډی دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډیر زیات روښانه دي سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربند غواړي کڅنګه
تاسو وګورئ دا تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دا جګړه مونږ ته تعریف شوې جګړه نه ده جګړه مو خطر اوسه پورې ثابت نه ده تاسو وګورئ د ټي ټي پی زواکونه یا کم تاروکات چې دوی لري دا اکثرا د پاکستان په خوره کې دوی ولې د پاکستان په خوره کې خای بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي دویم موږ چې وایو چې دا به سمنځ کې وګو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت د خزانت یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو 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 هیواد چې د یو واکمه مشروع واکمنی ونه لري موږ هغه ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی موږ اوس دا خبره ده چې کوم چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات تر سره کوي
ډیر مننه کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره د لیوې د کینه په کم وخت لطفا چې د خبرونې وخت په کمې دوه دی
اصلا دغه د انډول باسټ مترکیږي د پاکستان د پاوز او د طالب ترمن اصلا د دومره لري واټن د پاندوال کې چې د پوزي لحاظه هیڅ مقایسه وړ نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلا پاکستان د تاجان لري دا وایي ځواک تا پورته کوي
تیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شنواره یو چې لا ساده رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو څلورویش ساته له تاسو سره ده
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خځو نړیواله ورځ ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دی وایي اقتصادي ډیر کمزورې دی او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوی دی
ځخونه چې دا
په خیاطي سره دا کور چلوم د کنه چلیږي وایي څلوري بچیان دې کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې لوجې د ژوند او خیاطي ماشين څرخ جوړه نه سره تاویږي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالي اوسیدونکې دا تويشت کلنه میرمن چې نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل نو پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل زه
یو خلنه میرمن یم څلور ماشومان دي دا خې اتصال سره ترځي په دې کې ډېر مشکلات دي هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم زه خې اتصال کوم د خپل اولاد او د کور په چلون اما تاسو هم شته معلومات چې د رانی بیخی دیره ده نو در مشر زیمی مریض دیره ده
نن دو اکتوبر 15 ده کلیوال و خزو نریوال ورست ده ورست پا 2001 کال که ده ملگور ملتون و عمومی مجمع ده و پریکر لیک پخپره ولو سره و نموله او پا لمری سال پا 2001 میلادی کال که پا رسمی ده ول ده نری پا بیره بیلو حیوادونو که ول منزل شوا ده ده ورزی ده منزل و مخا پا کلیوال و سیمو که ده کرنه ده خوارو ده تولی چاپیریال ساتنه او ده بیوصله ده کمولو پا برخه که ده خزو ده رول او ونده استاین نده. خود ننګرهار ولایت اوسیدون کې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وای نو دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي
په دې ورځ نه پوهېږم پخوام چرګ او چوړګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي قیمتي ده زیاته پولې د پټي کار هم اوس نشته وچکالي ده سړی هم بېکاره دي
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو مېرمنو پرتله ایز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز آن د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي هنري ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی موږ پر ښځو د شدیدو محدود تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده
خود طالبانو حکومت په وار وره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه ورستی راپور ته ځو ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي لکبلې نشو خبرولای د اکتوبر په 14 د خوست ولایت په 15 ولسوالۍ کې د خلکو لپاره په 8 ډیر شو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپیر او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 شورغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او چهار به د څلور میاشتو په موده کې سرته ورسیږي د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوست موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراته ولسونه دي لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلیز پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیره خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرون یې کړی دا سنورا ساسون زشتا و زموږ په منطقه کې
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړیږي د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میج دولت نه ډیره غوښتنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي دغه څه پته شوی دي کنه یي سفرامیک تکیندا سکور نه دا شوی چې میجو وی چې دا کور داسې جوړ
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علی شیر باک او سپیره سرحدی ولسوالۍ همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمې وې چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.